د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې دا پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې امان امیرزی پر مخ وړي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رای واخیستلو لپاره سبا ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول شرط نه دی منلی. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نه لري کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو نوی لوبغالی جوړیږي او په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر ووژل سو. پوره خبر نو واوري. ټاکل سوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو په خاطر ور وپیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل سوي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر پر دې مسله خبرې نه دي کړې. جمهوري ریاست ویلي د معارف وزارت ته مناسب کاندید د پیدا کولو پاړه غور کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړولو کار نن پیل سو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوی لوبغالی به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په واده کې به مهم رول ولوبوي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن د لشکرګاه په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د پاره په مجموع کې د جنوب غرب د خلکو د پاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د پونیم لکه امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آمده کیږي. رسمن به لوبې به کیږي انشاءالله.
دا اول وار دی چې په هلمند کې په معیار برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په عینومېنه کې د کرکټ میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان سوي دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان و چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دادی چې ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سور و. دا هغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوې دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هیډکوارټر و هغه ملډه او نور شپږ پولیس اهلکار جوبل دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی دا پیښه په شدت غندلی او ویلي دي چې داسې حملې د تروریزم درې شو د وچولو لپاره د پاکستان اعظم نشي کمزوري کولای. یو وګړي چې ځان یې په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالې ډلې ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی، خو د هغه ادعا نه ده ثابته سوې. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا به د ډسمبر له څلورمې تر اتمې ګډ هوایي پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټمي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله د کړکېچ په اوج کې. د امریکا او جنوبي کوریا دا تمرینونه د ویجیلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پینګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. په زیمبابوې کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې مخکني ولسمشر رابرت موګابي تقریبا اووه دېرش کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سې شنبې په ورځ استعفا وکړه. درې نوي کلن موګابي نن د زیمبابوې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته نه و ورغلی او ویل شوي چې استراحت ته یې اړتیا درلوده. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای جینبی گفت نن د هغه هیواد په پلازمینه بشکیک کې په ځانګړو مراسمو کې د خدمت لوړه وکړم. دا په سیمه کې په سولهیز ډول له یوه ولسمشره بل ته د واک ته انتقال تجربه بلل سوې ده. سورنبای جینبی گفت د قرغزستان د مخکنی ولسمشر المازبیق اتمبایوف پر ځای واک ته ورسید. هغه نن د لوړې په مراسمو کې په قرغزي او روسي ژبو ویناوې وکړې او د خپل هیواد د اتحاد د خوندي ساتلو او د اداري فساد پر ضد د کلکې مبارزې ژمنه وکړه. سورنبای جینبی گفت له 2018 تر 2018 میلادي کال د قرغزستان صدر اعظم هغه وویل چې د ټولنې د صفا کولو لپاره یې د اداري فساد پر ضد سخت مبارزه پیل کړې ده. او د اروپایي اتحادیه او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو نن په بروکسل کې غونډه پیل کړه چې هدف یې د اتحادیه او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځې اروپا د شپږو هیوادونو او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په نننۍ سرمشریزه کې اساسي مسأله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک ده. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل سوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مولدووا او اوکراین سره کړي کم امتیازات لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا فرشتي جلال زيد خبروريدل د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنټ لاري پر ازادي راديو دات کام اوريدلای او لوستلای سي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رای واخستلو لپاره سبا ولسی جرګه ته ور پیژندل کیږي.
وزیر دی خارجی و وزیر دی ماره پاتیگی او دیگه منتیتی خوخته نکو دا دادیان زفا حکومت منی را کومد.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ شرط نه دی منلی. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی وايي د هلمند په مرکز کې د کرکټ یو لوبغالی جوړیږي او درغې دوه چارې نن پرانستل شوې.
دغه د کرکټ میدان چې په ځک ساحه شل جدي وو د قوانین له امریکایي ډالرو په لګښت و چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمان افتتاح شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د سوریې اپوزیسیون اعلان وکړ چې ژنیف ته به د مذاکراتو لپاره خپل متحد هیئت ولیږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام خپریږي.
پوهېږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي، خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره اور و پیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي سوي. د ناجیه صافی راپور په دې اړه اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږ دي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
د شنبې ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نور ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د ماره پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي. دا د بیان د په حکومت باندې را کوم. دا د ولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید د مجلس یا د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی، او کدوې غواړي چې درست ثابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، وېس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مجیب الرحمن کریمی د کارو ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومن وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومن وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شده است.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې و هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي.
دولت دور امور پارلمانی در هماهنگی با پارلمان افغانستان نامزد وزیران معرفی خواهد کرد.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجه د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون سو وزارتونه د سرپرستانو له خوا اداره کیږي. اخوا بیا یو شمیر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوندو وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپوه او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ کوم مخکینی شرط نه دی منلی. دغه شورا وايي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم منل سوی نه دی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دا افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسمن وربلل شوی او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه، د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه وه، او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاه وویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریز هم خبرې کړي.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشهیتو په وړاندې د قاچاق او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې، او همدارنګه د مخکني یادونه که د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونه مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خود شغلی اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانه ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیپ سره مطرح کړی ده، او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې د وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. شغلی اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څو له دغسې تماسونو د جنګ د شدت لپاره کار واخلي. محمد انیف اتمر ویلی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د ده په خبره کابل د مسکو د دې دریځ ملاتړ کوي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د امریکا د پوځ د بریاو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې ډیرا سرتیرو ته خطاب وکړ او وی ویل چې په هر ځای کې د دوی د بریاو خبرې کیږي. د موضوع په اړه احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ټرمپ د فلوریدا له پالم بیچ څخه په یو ژوندي ویډیویي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیري زړور خلکو بلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب په مقصد جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ټرمپ د امریکا د هوایي ځواک د دواتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هوغو سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هڅې نه کوو، بلکې د بریا لپاره کوو.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریاوې د تیرو کلونو په پرتله روښانه دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. ټرمپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پرېښودل چې چارې له خپلې خوښې سره سم سنبالې کړي. ټرمپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریدا په یو پوځي قرارګاه کې د تانکس ګیوینګ د منځنې په غونډه کې ګډون کړی و، د متحده ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
تاسو ازادي رادیو اوري د جالي او هنري په خوانیو آثارو د جوړېدو په اړه اوس له اسمت سروان څخه اورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 500,000 پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو او اوس هم ستاسو پام یوې بهرنۍ موضوع تر اړو. د سوریې د اپوزیسیون ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې له مخې په جنیوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې شوې دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده.
د سوریې د اپوزیسیون ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه شوې وه. د ریاض په غونډې کې د اپوزیسیون شاوخوا 140 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره مخامخ خبرې وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریې په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ وسي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبرې له ناکامۍ سره مخامخې سوې دي. له 2011 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې تر 3,13,000 ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخې اخیستو اعلان د سوریې د اپوزیسیون غړې میرمن بسمه قزماني وکړه. هغې وویل د سوریې د لانجې په اړه به نورې خبرې نن جمعه وسي څو د اپوزیسیون د استازو نومونه او شمیر نهایي سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالي کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایي کړي. د سوریې د اپوزیسیون پر ډلو سخت فشارونه دي څو له خپلو ځینو ډیرو شدیدو غوښتنو تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوې چې د سوریې رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړې او ویل کېږي دې مسئلې د سوریې د رژیم دریځ قوي کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یو ویان احمد رمضان روټرز اجانس ته ویلي د سوریې اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دی مستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې پر مسله خبرې وکړي. لویدیځ او عرب هیوادونو له څو کلونو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لرې سي، خو له کله چې روسیې د اسد د حکومت په ملاتړ د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې دا ډېره واضح سوې چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دي روان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د کرکټ د یو لوبغالي درغونی چاري پرانستل سوی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دې لوبغالي جوړېدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي. احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د دې لوبغالي د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګاه ته تللې دی په دې مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړېدو د پروژې په اړه جزئیات څرګند کړل.
نن د هلمندیان دپاره په مجموع کې د ځای مغرب د خلکو دپاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د کونیم لکه امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کېږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به دوی لوبو ته آمده کېږي. رسمن به لوبې په کېږي انشاءالله.
هغه ځای چې دا میدان په کې جوړېږي دا لنجمن هم ځکه وه هغه لنجه هواره شوې؟
بالکل، په دې کې څه ستونزې وي هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي. هلمند د لشکرګاه شاپ نږدې د صافیانو په سیمه کې زه اوس هم د دغه میدان د ساحې سره تاثیر رسېږم. زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستاني ګوي باز نور لوبغاړي. نو انشاءالله ولایز دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمینه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ زمینه وال لپاره. اوس هغه کومې لانجې یا مشکلات چې هغه پای ته رسېدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د دې سټډیوم جوړېدل؟
پاکستان څو واکن هم د کورنی کرکټ په خلو زلو د فارا یا د کرکټ پرمختګ د فارا دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کو. واکن هم د کورنی کرکټ د فارا یو رغند رول لوبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دغه چې یو میدان ته ضرورتو په دې سره به ان شاء الله ولادت د کورنی کرکټ د فارا نور هم فرصت برابر شي.
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د 19 کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځ ولایتونو نه دي، یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي. جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو ونډه د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزورې وه. علت څه دی؟
واکن هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم په زابل کې استعدادونه زیات وو، هم سهولتونه کم وو. نو د دغه میدان په جوړېدو سره به انشاءالله ولادي زموږ هغه 19 کلن ځوانان الف لوبډل دپاره بالاخره ملي لوبډل دپاره چې څومره سهولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومېږي. دوی به د خپل استعداد پر وړاندې ځان ته لار خلاصوي چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډل ته لار پیدا کړي. همداسې ملي لوبډل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر ښکلی میدان په عینو مینه کې جوړ شوی دی، او دا دی خو سره په ګاونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو. نو انشاءالله ولادي د دغه میدان په جوړېدو سره به هغه استعدادونه چې د دې نه مخکې به دوی یا کابل ته راکړي یا به ننګرهار ته راکړي د لوبو تمرینات لپاره، نو اوس به په خپلو ولایتو کې د دوی لپاره دغه زمینه مساعده شي، او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې به موږ کوشش کوو چې خپل کورنی کرکټ اکثره سیالۍ چې مربوط په دغه زون کېږي هغه به په هلمند او کندهار کې ترسره کړو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیومونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 15 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیوم وي. نو کوشش به دا وي چې په دې 15 زونونو کې موږ یو سټډیوم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بین شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سمبال یو کړي د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي، نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو او سره یو هغه معیاري اکیډمي هم جوړ کړو انشاءالله.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ دی ولوبغالي د جوړېدو په عالم په اړه مو د کرکټ بورډ د سلاکار عزیز الله فضلی څرګندونی واوریدي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه اغا جان د زابل ولایت د شارصفاده ولسوالۍ څخه ساج سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفاده ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی، یعنی نه پلونه جوړ کړی دي، نه کاري زونه جوړ کړی دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاري زو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاري زونه ډېر ډک دي، وشتې وب نه لري، موږ څه کوو؟ کار نه دی کړی.
خبر کوم او صدا غوښتنه کوم افغانستان وسیم مشران چې دغه د افغانستان موضوع چې د دریس نور کاله بعد کمرټن وو ذکر افغانستان حکومت تغیر پیدا کی د پاکستان زموږ سره خطرې د سلګر کاله بیا هم د افغانستان ته د خشته کې پاد رسید. افغانستان هر څه چور کړ بیا هم په چور خطرې او خطر وي د سرحدات په سوار ول چې سرحدات قوی دي. د افغانستان په تو په تیارا په کار ده د پاکستان ښکارا او په همیشه د سفینې چې سر کس افغانان له ورځې وژني هیڅ مخنیوی نه کوي. افغانان ځکه غواړي، افغانان اوبه غواړي، افغانستان خلک برق غواړي، هېڅ نه لر درد په دره دي. یو مخ پاکستان عملي په شروع کړي دي په هر طریقه باندې وژني، او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي. د پاکستان وزیران ته ګوره هر وخت روان دي، کله ایران ته ځي پلان افغانستان ته جوړي، کله روس ته روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نسته یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي څو د باور رای واخلي. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارت لپاره کاندیدان په دغو کسانو کې نه دي شامل. د هلمند په مرکز لشکرګا کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نوې لوبغالي د جوړېدو سره به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته شموقع برابر شي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په وده کې مهم رول لوبولای شي. په پېښور کې نن په ودرنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. په دغه چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان سوي دي. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له څلرمې تر اتمې ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټمي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله په سیمه کې د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه پیلیږي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پیونګ یانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. او په زیمبابوي کې نن امسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوي د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس ټاکل سوی دی. د هغه د لوړې د مراسمو د کتلو لپاره نن زرهاو کسان د زیمبابوي په پلازمینه هراري کې راغونډ شوي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو بل موضوع تاسو په امر اړه څو ورځې وړاندې د کابل په هنتوند د وترنری د په هنځي محصلې زهرا خاوري ځان ووجه. دا څرګندنه ده چې د زهرا د ځانوجنې اصلي لامل څه و، خو د راپورونو له مخې دا ځکه چې استاد یې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و، خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پوهنتونو کې د ستونزو په اړه بحثونه روان دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه یو راپور خپریږي او تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي خپریږي په ګډه یې اورو. وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه، خو وروسته تایید نه سوه.
پایلیک لیکه یا مونوګراف می لیکه، نو ما په یو موضوع باندې کار کوم چې غوښتل مې دغسې موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوي واوسي، خو ما سره لارښود استاد ته نتیجې ته ورسېدې راسره ومنله. اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. هغوی لامل دا یاداوه چې دغه موضوع تا زموږ په زه په پسې یو مسله زموږ په مطلب پورې اړوند ده، کار را ده چې تاسې بلې موضوع باندې کار وکړئ. بالاخره بیا ما او شخصا نورو ملګرو څو موضوعګانې وړاندې کړې، خو ونه منل شولې.
د کابل پوهنتون د ادارې او عامی پالیسۍ د پوهنځي استاده شبنم صالحی وایي تر دوو کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
صحیح امکان نه لري مختلفی ده کتن دارد سر لکم واسطی سر لکم فشار نیش مو بایدی کامیاب وایا دا ما تنبل محصل بایدی کامیاب خنن محصل در مجرد که
میروان صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماسټري کوي وایي که څه هم په خپله له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ سوې، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کېږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورزی یا کوم مشکل لري، اوله د دې نه دا پوښتنه کوي چې څوک یې نوم دی، چیرې د کوم ځای سکاره یې، ستا کورنۍ سکاره دی، که دې وخت وطنداره یې خو در سره مرسته کوي، که وطنداره یې نه وي نو د مغول ورځې نه در سره تا په نه هکې تر اخره ورځې پوري.
میرمن امیرزی وای کنجونی د خپل درسونو له خاطر له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي. نونجونی مجبوره وي چې په ډلېزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثر استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
مونږ زیاتې نجونې لرو، دوی دا اوس په ښه پوزیشن کې دي، د سنف او نمرګانې دي، خو ځینې استادان له خوا نه پرېښودل کېږي چې دوی مخته لاړ شي یا دوی ډار وي چې یا به دلته بېرته استادان شي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بېرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبدم صالح هم موافقه ده چې نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډېرې نجونې چې دلته راځي، کوم څه نه کوي، یوازې نه سره کوي، د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشین چې راځي که پوښتنه کوي، سنت چې موږ ورته وخت ورکوو، که پوښتنه چې وخت ورنه کوو، کولای شي د سنت نه بهر راځو. ماتره کراځي ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه، دغه پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړې کړي دي او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري. خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري:
که زه دغه نجلۍ په ځای اوسېده، زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم، خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره موارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې، هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره مسکېږي، باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه وېرېږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلان استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه، ولې ډپارټمنټ دی، ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی، معاون دی، هغې سره ښه شي چې هغه نشي د پوهنتون په سطحه دی باید مطرح کړي. یو کس سی رسوا شي، بلکې زره نشي کوي، فلانه رسوا شو، زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پرستونزو سربیره په افغانستان کې دو اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي، او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو لمخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه ونیکې هلې مې ومني. دا ونی بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. هم دا پیغامونه به واورو، او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبي په اړه معلومات غواړي. له دا به واورو.
السلام علیکم، زویر احمد مبنا مدر صرف لیکه د کندهار ولایت سره تاسو سره تماس کیم. نن سهار سیشن د ورځ درا په ووبجو پر راپور ته سو د کرکټ سن د نایانو د پاره دا کماته په کندهار ولایت کې زیره وشه سی ابل زای زنا بنام دا وسو ما سره غټ کوم کې چې دا کرکټ ته ځان داخل کوم. مننه پر د عالم بربان
پیغام څخه. تاسو د ازادي رادیو د هغې مرکې خبره کړی چې د نابینایانو د کرکټ لوبي په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست، ازادي رادیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ به په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبي فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د شغل بشر دوست سره د ازادي راډیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم درو ورم چې په لویدي ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینان د پاره کار او فعالیت تل کړو چې زه څنګه کولای شم چې نابینان ته د لیکو لوس اسانتیا ورکړم. د لیکو لوس اسانتیا پر ځای چې ځان ساده فکر وکړي چې د زمونږ نابینان ورونه چې کومې د ازیت دې باندې ناشتي او دې لپاره به یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې دا غي نمک چې زه انډیا ته تللی او ما د نادینانو کرکټ هلته د زینه تماشا کړی و او څه اندازه به سبیت لرلنګ مې دې نه اغستې و. نو بیا ما چې ما د خلولو صدا خپل نظر شریک کړل او هغه دې ما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په بلالي ملاتړ باندې زه توانید له چې هغه دې ما ته څه پیسې راکړي چې ما دې را باندې وکړو. ما دا ټورنمنت په نګرار کې په لاره واچول چې دې کې دوه درې ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان راغوښتي و. هغه ما کار کړي وو په کونړ کې ما کار کړي وو په نګرا کې د اګری وال ټیبونه سره مخامخ کړل خپل میس کې خپل لوب تر سره کړ.
نابینا خو توپ هم نشیلی دلای او بیټ هم نشیلی دلای څنګه دغه معلومه وای؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی. دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي. کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې تر ریډي هغه ته وایي چې زه ریډي ما او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته. هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیزه او څلوریزه راته وایي.
له عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ته ویل چې دغه نابینان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی. تاسو پوهیږئ چې نابینان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
تر اوسه پورې په دغو لوبو کې چې وشوي تاسو په خپله هم لوبه کوئ څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کیږي دا راته تشریح کړئ؟
زمنګ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ د ګرد وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ لاس باندې منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو د ټکر ونی کی. کله چې منګ دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه موجود چاپیریال چې کدو د دې نقشې وته منګ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کول چې خپل حرکت وکي او خپل ذهن او سوچ چې کنه لري په ماغه موقت باندې کنه دغه میدان چاپیریال چې نابینا د طبیعت د خپل نه مایوس دی دا ته موږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده د ختمیږي په دې ته به ټول ویګل ته بل وېکټه ولاړه. یعنی په لندو کې د کده سیوی مې دغه چاپیریال د میدان چې کوم یو دی دغه موږ دی بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینان دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روښانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کولای شي چې منډه وکړي او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیخیږي چې دوا نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې دولسم کال نه د لوبو کوم د خپل شاګردان د کوم کیندې د زغه په دې خاطر ما مو ته موقعیتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې نو خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نه مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي؟
زه خو د سیبې چې د خطیز ولدیونو کې د نابینان د پاره د تخوایي او مو په هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سیودن کمیټي په مالي ملاتړ باندې زه مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټرې لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر زګر ټول شاګردان د پاره ټولګي کې ما شاګردان د پاره بیت او ټول په د افغانستان د پاره د سیودن کمیټي په همکارۍ ور کړی دي او هغه د سرځامل تې مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نظر ته ټونه پیژنم چې مثال زموږ کولر کې څنګه شاګردان تکړه دي لغبان کې څنګه شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ما غوښتل یو شاګرد راو واسه مو دغه تیرا ولا مو لوبته چې میدان کې په منډو باندې راول سونه بنا په منډه ریلی شي هغه ته پوری د چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوې دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوې دي.
پوهیږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتی ګورو دي کې اکثرې چې دی ورو نه کرابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دې سيدي خو الله جل جلاله دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړ ټول دې سيان دي ورو.
دوستانو د ختیز ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واوریدلې. نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو. دا خبرونه تر پایه را سره واوري.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی څنګه خبرې کوم غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه ده چې د پکتیا څمکنی ولسوالی شارینا بازار څخه تر سر ګرمي مقبلو کلی پورې غځیدلې سړک ډېر سخت کندو کا پر شوی ده. د سړک باندې هیڅ هم کار نه لیدل نه دولت او نو کوم شخصي مؤسسو باید سرسري خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بلې د پکتیا ولایت د امرخېلو ولسوالۍ نه زه وکم الانګ د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د امرخېلو ولسوالۍ ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ورکړی شي چې دا تاسې تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ورکوئ. هغه یې مړه په خپلو کورو کې کېږدي غریبان په ځای پاتې شي. او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، وحید کانا یم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولایت څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه خلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې بس زه ته هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل د ولسوالۍ خبره کوم. ګومل ولسوالۍ لارې بندې جنگ شروع ده. د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اوریدونکو ته مې شت کې اجازه لاره باندې د موږ لارو سره په تشلیف.
السلام علیکم، وسات انوال د پکتیا څمکنیو څخه. د څمکنیو او د پکتیا کمن لوی هر چې سره کې مخ کې کاند کتو سره ور باندې کار روان دی خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې د غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې د دې څخه څېړنه وکړي چې په کار روان څومره یو کار شروع کړی چې له هغه وتلې خبره ده. نو هیله لرم چې دواړو مقامات زما غږ واوري.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اوریدې. کوم ازادي رادیو تعقیب کړی وینو تیرونی د همدی ستونزو په اړه د پکتیا د والی لویان سره خبري سوي دي، خو د هغه دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلې چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا لچارواکو غوړي چې په دې برخه کې ډیر پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردي څمکني او د غرز لا مرزکی ولسوالۍ څخه ګن لیکلي پیغامونه د 1013 شمیرې لاري رسیدلې چې د خبرونه وخت کمال لکبل په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتي ل مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عامه روغتي رئیس ولایت خان احمد زئی چې وس پر دغه دند ګمارل سوی دی پر خپل پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د تپان سره ژغیدلې په ګټه پیورو.
زه خو اوس د عامه روغتي ریاست لپاره راغلم مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چست پروژې لپاره کار کاوه چې د اطراف ټول کلینیکونه زمک سره او اوس موږ د ریاست لپاره راغلو. ان شاء الله کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې د منګه ولایتي روغتون او زویته ارتقا وکړله. نو په دې باندې کار شروع کړی دا دغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پروپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې مخته خدمات او زوی په سطح باندې شروع شي. ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې د ولایتي شپخانه باید او زویته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي. تاسو سراغ لی څومره ستونزې درک کړي ځکه دغه ریاست د څلور کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس نه درلود.
نو هر جای کې چې کار وي ستونزه به وي، دا خو په هر جای کې دا موضوع شته ده. خو خبره دا ده کله چې دلته موږ راغلو اول اولویتون هم دا و چې زموږ زیات فوکس په ولایتي شپغانه باندې و. یو دا و چې دې نوي تعمیر ته انتقال وکړ، نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نه شو کولای. اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختص وي، هغه پیسې دغه امر هم واخیست، دغه منظوري هم واخیسته، هغه پیسې هم راوایستلې. په هغه لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانه لپاره و، هو 500 نفر موږ اضافي پرسونل د دې لپاره مقرر کړل، او ورسره نور طبي او غیر طبي سامان آلات چې د شپخانه لپاره په کار دي هغه پروسه تر جریان لاندې ده. په زیات اندازه اخیستل شوی دي، کم پاتې دي، نو دا به راپور کیږي. نو زموږ فوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر و، اوس تقریبا 100 بستر ته چې دي ارتقا وکړل، هغه سامان آلات او پرسونل دا ورته اضافه شو. نو زموږ زیات فوکس اول په ولایتي شپخانه وجدي ته کار وکړو، او آینده کې هم د دې لپاره بیا چې د ځون په سطح باندې کار کوو.
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه ده؟ د مور او ماشوم د مړینې کچه نور وضعیت
د عام روغتیا وزارت ځان ته پالیسیان لري. یو پالیسی د بی پی ایچ اس په روغتیايي خدمات په ولسوالیو کې دی، یو ای پی ایچ اس چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی. نو موږ د یو بی پی ایچ اس پالیسی مطابق کوشش کوو، هغه امپلیمنټر انجوګان چې دلته دي هغوی سره موږ ترې غواړو چې د پی پی ایچ اس پالیسی مطابق خدمات په ساحو کې وړاندې کړي او په مرکز کې په همدې باندې
موږ تاسو اوس راځي یاستې په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کړي.
هو، په دې ځکه موږ راځو چې موږ ګورو مخکې زده دي نه د بی پی ایچ اس پروژې مسؤول هم هغه څه چې موږ سره قرارداد او د قرارداد مطابق موږ مخکې تلو، پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د بی پی ایچ اس پالیسی مطابق وړاندې کول. هغه دغه کې خو موږ مستغیر ځکه دا یو پالیسی ده د عامه روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به موږ تطبیقیږي.
د پکتیا د نفوس زیات ده، خدمات کم ورته وړاندې کیږي، ستونزې سره نه مخ.
نو دا خبره خدا دغه سی سونه پوس چې د پټول ولایتونو د پټول افغانستان کې وستون زداغه په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو. خدای ووم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو، مختلف مرجو نه چې لاس تراوړو، علاوه د نور ورټیکل پروژې چې وي دغه بي پي چس وي پي چس پروژې خو وي دی غونم یو څه امکانات لاس تراوړو. د عامه روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو.
یوه متخصصه ده او دوی ام ډی ډاکټران دي، کدی دی پاړوندم وضاحت راکې سی په ټوله پکتیا کې یا ده بسنه کوي.
نو دوه متخصصین دي، نو دا څه ده؟ دا خو بسنه نه کوي، دا رښتیا هم ده، دا یو ستونزه ده. هم د ستونزه ده د ام ډی پی ام ال ام ډی ډاکټرانو. خو بیا هم منګه په دې توانې دلی یو هغه قابلیتان چې په اطرافو کې مخکې منګه نشوي پیدا کولای. اوس موږ داس کلینیک نه لرو چې پیغه کې یو خزینه پرسونل نه لرو. یو خزینه پرسونل شته، نو دا په مور او ماشوم په مړینه باندې ډیر تاثیر لري چې دی غوي سره ډیر کومک کوي په اطرافو کې، خصوصا دا ستونزه ډیره زیاته وه چې اوس دا تر ډیره حد پورې راکم شوې ده او د دې کچم تر غخپل غنه راټیټه شوې. مثلا د مین دومړینه په یو لګو کې شپاړس سوه بیا دیار لسوه د سپیراډیم اوس 320 کنه. نو په همدې قسم باندې په یو لګو کې دا راټیټه شوې ده، ډیره زیاته ټیټه ده. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډیره له پخوانه راښکته شوې ده.
د پکتیا د امیر روغتیا رئیس ولایت خان احمد سی و. ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلي، دلته به یې په ګډه واورو.
سلام علیکم. جوړ به خیر ورور راغلمول ورور وسی دا و ما شول سوالی دي نه سي دا و ل سوالی دي پری دي دا مو ټول در بداوي کی دا م شران دي سره سي بالان یو بل سره سره ورتي زور په شي دي نه غالي دا و کوم دو دي دا نه پرم ونی سي بازي و سي مې منو ته بازي دلي و هي سره را کی و سي نفر و دي بندي سړي دي يو مې منو کی بندي دي و سين دان دي سي ولې نه را وي دي دا و نه ورته وي دا ګرمک دولت والا ګرمست وصله.
الو السلام علیکم. زه مصلا فریدی دی سل دی ترپنا د مهاجرت ځل په پاکستان کې چیرومه. موږ ډیر خوشاله شو چې تذکرہ دی افغان ولیکل سو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه حدیث مسلویار را ډیر مننه. زنده به مسلویار تاسو افغانستان دی انتفاخ ولا دا ډیر مننه. موږ ډیر خوشاله شو اسلام مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمعه خان حمزه دم د زابل ولایت د قلات خار څخه سره فارغ کړم. ولسمستر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د مځکو غصب لکه هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې ډېر شوي دي. خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات ښار کې هم زمکو غصب تر ډیره دو دی هیله می داده چې څنګه چې ده ویلي دي چې سرانوالۍ یا ستره محکمه باید پرېکړې خلاصوي. زه غواړم چې په زابل ولایت په شمول په ټول افغانستان کې د مځکو د غصب مخنیوی وشي او هغه مځکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاصې او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. لیکن تر اغلی زاہد اللہ و مرزی مغم در کنر ولاد چخا سوزار پا کنر ولاد که در اصل داده که در معلمان و ماش چیده دیر دیو در ملازمین و ماش کم ورکایی مالی در حکومتی کارواکو تا مدا وقتا نکوزه که چه اغش پا ورز مصروفه باقی اولا پینزگر افغانه ورکایی و دیر ماش کم دیره این در کنر دوالی چخا مدا وقتا نکوزه که ملازمین و ماش پا دیره دو کن و سره مرسته وکړي ځکه غریبانان د شپې ورځې پراتی بله سوزنځی نشته دی نو څوک یې واره. وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو. ستاسو پیغامونه مو واورېدل په دې هیله چې چارواکو هم اورېدلې وي. نور پیغامونه مو هم ستا خو د دې خپرونې وخت نور پای ته ورسېدی نو هغه به په نورو خپرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نظر میں پہلا تو دا دنیا شی پانجام دخپل من جڑا راشی زد وقت تو روش پو تو رو تیرو تا خپل اوخ کے بھلو مکرنا کو ملو بز اخو زلف ماران سرا کو ملو بز اخو زلف ماران سرا چنشت دم د دنیا د پاڑو گانو سرا کو ملو بے کو ملو بز اخو زلف ماران سرا چنشت دم د دنیا د پاڑو گانو سرا بے شک ما بد دیخ پل زنگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیخ پل زنگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیخ پل زنگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیخ پل زنگی لاچ کڑے ہو کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا چنشت دم د دنیا د پاڑو گانو سرا کو مالو گے کو مالو دز اخو زلف مارانو سرا چنشت دم د دنیا د پاڑو گانو سرا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں ما خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ما خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ما دغ دستور د چې ازغوی د ګلانو سرا دغ دستور د چې ازغوی د ګلانو سرا چې نشته د می د دنیا د پاړو ګانو سرا کو مانو به کو مانو د زغو زن فمارانو سرا چې نشته د می د دنیا د پاړو ګانو سرا زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولتی اس کا